Tırşne Osmanlandi.
Tırşne Osmanlandi xbarawani ta khraglast. Pade xbarawana ki za Ahmad Takal stas korbaym. د چاپیریال نړیوال کانفرنس په دوبای کې روان دی. دا غونډه چې له افغانستان پرته له بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو څخه څه باندې 80,000 کډونوال پکې راټول شوي، د چاپیریال د اغیزو په اړه تر ټولو لویه غونډه ده. دا غونډه د نومبر په 13 پیل شوه او د روانې دسمبر میاشتې تر 12 پورې دوام کوي. د طالبانو حکومت ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې، ځکه چې د دوی حکومت تر اوسه نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې چې طالبان اداره کوي په یو بیان کې دوی ته په دې او نورو نړیوالو غونډو کې برخه نه ورکول له افغانستان او افغانانو سره ستره جفا او ظلم بللی دی. په بیان کې راغلی دی چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې یو جامع پلان جوړ کړی و چې غوښتل یې د لویې غونډې ته یې وړاندې کړي او په هغه کې د اقلیمي بدلون په برخه کې خپل پلانونه روښانه کړي وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د دسمبر په لومړۍ نیټه یعنې د جمعې په ورځ د دوبۍ د کانفرنس له ګډونوالو غوښتنه وکړه چې د پوهاوي پر ځای عملي اقدامات وکړي. یونما په یو بیان کې وویل افغانستان د هغو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې تر ټولو ډیر زیانګالی دي او د دې بدلونونو د اغیزو لپاره تر ټولو لږ چمتووالی لري. یونما ویلي د اقلیمي مسایلو په اړه په نړیوالو ټولنو کې د افغانانو غږ له ټولو هیر دی او پر افغانستان واکمنو چارواکو تر اوسه د یوې منسجمې حکومتولۍ په اساس یوه مناسبه پالیسي او یو عملیاتي چاپیریال نه دی رامنځته کړي تر څو نړیوالو مالي منابعو ته د لاسرسي زمینه برابره کړي. په بیان کې د یونما د مشرې روزا اوتنبایوا له قوله راغلی دی چې نوموړی وایي اوس هغه شیبه را رسېدلی چې له پوهاوي څخه عمل ته واوړو. نن ترشنه اسمانلاندی پروګرام کې د دوبۍ د غونډې د اهمیت، د چاپیریال د بدلونونو پر وړاندې د افغانستان د تیاریو او د چاپیریال په ګڼو نورو اړخونو له کارپوهانو سره خبرې کوو. د خبرونې میلمانه دي د چاپیریال او جیولوژۍ د چارو شنونکی انجینیر خلیل احمد نادم او د تیر جمهوري نظام پر مهال له اقلیمي بدلون سره د همغږۍ د پروژې رئیس وحید الله صادقي. دوارو میلمنو ته خرغلاست وایم. ورزو د چاپیریال او جیولوژي د چارو شنونکي انجینر صاحب خلیل احمد نادم ته، نادم صاحب سلامونه. کانفرنس کې طالبانو ته لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د ګډون بلنه نه و ورکړل شوې، په دې کانفرنس کې ګډون څه اهمیت لري؟
سلامونه تاسو ته، تاسو درنو همکاران ته او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته. خبره دا ده چې افغانستان خو د ملګرو ملتونو یو فعال غړی وو او د یو هیواد چې د ملګرو ملتونو په تاسیس کې هم ونډه درلوده، دغه دپاره ضرورت دی چې افغانستان هم په دې دغه کې برخه واخلي، په دې چې افغانستان هم متاثر دی دغه چاپیریال مسایلو کې، په دې چې دا کچام افغانستان کې په صلاح دا ګلخانی غازونه لګ تولیدي دي، اما موږ غونډي وادونه ډېر تولیدي دي، تاثیرات پر افغانستان دی، پر وچکالی باندې دی، او دا ټول مهم مسایل دي چې افغانستان استاد باید ګډون کړی وای، اما متاسفانه چې افغانستان څوک په رسمیت نه پیژني دغه لپاره دوی بلندیک نه لري ورکړی. کچام که د افغانستان استازي وای د افغانستان مشکلات به تر کړی وای او ځینې په اصطلاح امتیازات به ترلاسه کړی وای د افغانستان لپاره، په دې چې افغانستان د دغه ګلخانی غازو غازات نه متاثر دی.
مننه صادق صاحب، ستاسو له نظره که د طالبانو حکومت ته په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړل شوی وای، یو څه فند یا یو څه پیسې د افغانستان لپاره راتلې د دې لپاره چې د چاپیریال اړوندې پروژې په عملي کې؟
سلام علیکم تکل صاحب، تاسو ته محترم میلمه همکاران هم داسې اوریدونکو ته، د کوپ په نامه چې کوم کانفرنسونه د په کلنۍ شکل باندې دایریږي، د هدف دا دی چې د تغییر اقلیم په وړاندې کوم هیوادونه چې متضرر کیږي د هغو سره کوم انکشافي پلانونه چې دي د هغو نه ارزیابي وشي، او په زمن کې دې ته یو چانس دی چې خلک د مختلفو هیوادونو الته ګډون وکړي او یو هدف دا دی چې څنګه موږ وکوي شو زده کړه وکړو. ځکه دا پروسه د تغیر اقلیم نړیواله ده او مختلف ډول باندې هیوادونه یې نه زیانمن کی. نو لیسن لرن موضوع یو ده په زمن کې تعهدونه د نړیوالو سازمانونو چې په دې بخش کې دوی فاند یو بودیجه لري او لکه افغانستان غوندې هیوادونه چې د تغیر اقلیم څخه دوی زیانمن کی دوغو سره کومک وشي او پروژه سازی وشي. نو ګډون د هر ملک په دې کې مهم دی. یو خبره چې باید زه ذکر کوم هغه دا ده چې د جمهوریت په وخت کې نړیوال سازمانونو مستقیم ډول افغانستان ته فند نه ورکول. د چاپریال اداره د هغوی فوکل پوینت و، اما امپلیمنټیشن یا کوم پروژه سازی چې و هغه د ملګرو ملتونو د ادارې لخوا کېده. نو ډایرکټ امپلیمنټیشن نه و چې هغه دولت ته پیسې ورکړي، ځکه دوی خپل معیارونه لري چې په هغه بخش کې افغانستان هغو حتی نه و رسېدلي چې همداسې بعضې پلانونه باید موجود وای. چون دا یو نوې موضوع وه، خو باوجود هغو هم په جریان د 15-16 کالو آخرو کې یو څه ظرفیت سازی وشوه او موږ پروژې درلودې، تطبیق هم کړلې.
صادق صاحب، هغې مسلې ته وروسته راځو. زما سوال دا و چې په دغه کانفرنس کې څومره احتمال درلود چې افغانستان ته پیسې جلا یا ځنګړی شي؟
هدف د اصلي دو کانفرنس هم دغه دی چې موږ څنګه کولای شو کوم ودونه چې ځانمن کې دوه سره مرسته وشي. نو دا اړه لري به د حکومتونو په خپل پلان باندې چې دوی څنګه خپل مشکلات په څه ډول الته خلکو ته وړاندې کوي نړیوالو ته، همداسې ملګری ملتو سازمان ته. نو هغه یو اړخته او بل موضوع د رسمیت ده. نو که چېرته دوی ورغلي وای او دوی رسمیت باندې نه وي پیژندل شوي، نو بیا دا امکان د دې نه و چې یعنی کومک شوی وای. هدف دا دی چې ملکونه چې هلته دي د ملګرو ملتونو غړي وي او په رسمیت وپېژندل شي. او په زمن کې هغه کومه طریقه دی د دوی چې دا کوم سایکل دی یا د پروژه سازۍ هماغه طریقه باندې باید تعقیب شي. یعنی ملګری ملتونه چې دي هغه د یون ډی پی په نامه اداره ده، همداسې نړیوال خوراک نړیوال اف ای او ده، او همداسې یونیپ ته دغه پروژه سازي دغو طریقه کېدلی شي.
مننه. نورو جزئیاتو ته وړاندې اوس ورځو، خو نادم صاحب ماته یو پوښتنه پیدا شوې چې لکه څنګه چې ما په سریزه کې یادونه وکړه، د طالبانو حکومت په دې کانفرنس کې دوی ته د ګډون د بلنې د نه ورکولو په خاطر خپګان هم ښودلی. په هغه اعلامیه کې چې د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې خپور کړی، په هغه کې ویل شوي دي چې د طالبانو حکومت ته بلنه نه ورکول سیاسي عوامل لري. فکر کوي چې سیاسي عوامل شته او که یوازې همدا د رسمیت نه پیژندلو مسله ده چې د دې باعث شو چې طالبانو ته بلنه نه ورلېګلې؟
خو خبره دا ده چې طالبان داسې مسلکي کسان په راس کې نه لري چې شاید هم ولري متاسفانه چې معلومات به نه لري چې بیا گزارش ورکړي. خو په هر صورت دا یو سیاسي مسله هم ده، په دې چې دوی غواړي د دې لارې پر طالبانو باندې فشار وارد کړي چې دوی د بین المللي غوښتنې ومني، د ولس غوښتنې چې دي ومني. دا شاید چې دغه مسله هم وي چې طالبان ته بلنه نه ده ورکړل شوې. په هر صورت چې افغانستان کې بدون وکړي که د طالبانو رژیمي کار رژیمي ضرورت شته، په دې چې باید د افغانستان مشکلات د چاپیریال ساتنې په برخه کې نړیوالو ارګانونو ته باید ورسېږي، په دې چې باید چې افغانستان سره مرسته وشي، په دې چې دوی وکولی شي د چاپیریال ساتنې په برخه کې هغه ضروریات چې لري رسه کړي، او په دې چې دوی دا پر صحت باندې د انسانانو تاثیر کوي، په ژوند باندې تاثیر کوي. او دا ډېره مهمه مسله ده. زه فکر کوم چې سیاسي مسایل هم دي چې دوی بلنډې کې نه دی ورکړی طالبان ته.
مننه ډېره زیاته. صادقي صاحب، تیر کال د انګلستان په ګلاسګو ښار کې د چاپیریال غونډه جوړه شوې و د چاپیریال د بدلونونو او په 2018 کال کې د جرمني په بن ښار کې یعنی ډېر زیاتې غونډې د چاپیریال په اړوند جوړیږي. معنی دا ده چې دا ډېره مهمه او حیاتي مسله ده د ټولې نړۍ لپاره او د ټولو هیوادونو لپاره، مګر له بده مرغه افغانستان له دې څخه بې برخې پاتې دی له دغومره لویو بدلونونو څخه. نشوی کېدلی چې د ملګرو ملتونو اړوندې ادارې یا مثلا خپلواکې ادارې، که مثلا دلیل دا وي چې د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندل شوی، لږ تر لږه هغو مؤسسو ته چې په افغانستان کې فعالیت کوي دا بلنه ورکړل شوې وای چې راشي او په دې کانفرنس کې ګډون وکړي او د افغانستان استازیتوب وکړي.
بلکل تاسو خبره سمه ده. ګورین د تغیر اقلیم چې موږ ورته وایي دا کوم سیاسي بڼه نه لري او متضرر خلک هم عام وګړي دي چې افغانستان د 1% نفوس چې دی هغه په کرنه باندې بوختي او په مالدارۍ باندې او بدیل معیشت هم د همدغه طریقه دی. نو اصلي علت تغیر اقلیم که موږ وګورو هغه نړیوال پرمختګ دی که هغه په فابریکی دی یا هم گلخانهی گازونه چې کوم تولیدی په نړیوال سطح باندې ترانسپورت دی چې هغه هوایی ترانسپورت دی، زمینی ترانسپورت دی، همداسې فابریکات دی چې دا پرمختګ تر څو موږ انسانان غواړو کومه انرژي چې مصرفي دی فوسیل ده که موږ وغواړو که ونه غواړو په هر شکل باندې اوال کی. خو بیا د اضرار د دو چې دي دا په یو ملک باندې یا فرضاً په یو ریجن باندې نه دي، چون اتموسفیر چې دی به ټول نړۍ په بخ باندې دی، نو همداسې ضرار یې لکه افغانستان غوندې هېوادو ته ډېر رسېږي چې خو اقتصادي دومره مخکې نه دي او بل سیاسي کړکېچونه هم پکې راشي، ظرفیت سازي په دې بخش کې کمه ده. نو د افغانانو حق دی تر څو د دوی حق دوی ته ورکړل شي، که چېرته د دولت د طریقه نه کېږي هغه امپلیمنټیشن موږ په وروستیو 50 کالو د جمهوریت کې پلان گذاری موږ کوله، اما کوم پیسې چې قراردادیانو یا نورو شرکتو ته ورکول کېدی د دو کلایمیټ اکشن لپاره هغه د UNDP طریقه پروسس کېده. په دې بخش کې مسؤلیت یوازې نړیوالو نه دی بلکې کومې ادارې چې دي په افغانستان کې فعال دي د UN په چوکاټ کې، نو یو هغه آپشن وه چې د هغو سره دوی یو ځای کار کړی وای او بل خصوصي سکتور وه چې افغانستان کې اوس هم اکثره فعالیتونه چې ترسره کی خصوصي سکتور په هغو کې لویه ونډه لري. نو امکانات شته، موږ په موډل د امپلیمنټیشن باندې که وغږیږو هغه مختلف لارې شته دي چې موږ کولای شو یو مشکل حل کړو، اما دا چې هولډ نشته دی هغه بله قصه ده. خو د افغانانو حق دی، موږ وچکالۍ سره مخ یو، موږ زیرزمینی اوبو په ډېر شکل باندې اضافه استفاده کیږي، په جریان د کال کې موږ سیلابونو سره مخ کیږو، همداسې بې ځایه تودوخه په کرنه باندې منفي اغېز لري چې هلته په هغه حاصل دهی د زراعتي توکو کې بیا دا تاثیرات لري. نو په هر صورت کې چې وي موږ د دې حق لرو، افغانان باید دې مرستو ته لاسرسی ولري او بالخصوص په داسې وخت کې چې هلته اقتصادي فعالیتونه کم دي.
مننه نادم صاحب. د افغانستان د چاپیریال اوس مهال په دغه اوس نن ورځ کې چې موږ او تاسو ژوند کوو، د افغانستان د چاپیریال عمده لوی ستونزې کومې دي؟
خب افغانستان خو یو خدا خو مثلا برق نشتون مثلا دا یو ډېر تاثیر لري په دې چې خلک د بوټو نه د ونو سکاره نه استفاده کوي او دا د خلکو د ژوند لپاره ډېر بد تاثیر لري. بل هغه موټر چې په افغانستان کې عرضه چې دي غیر استانداردي اګزاس څخه دودونه چې وځي دا ډېر تاثیر کوي. تاسو دا اوس زه په کابل کې هم دا بیخي داسې دی په کچه وریځ وي، نو دا ټول د خلکو پر ژوند پر صحت باندې ډېر منفي اغېز لري. او دا هېوادونه چې په کانفرنس کې ګډون کوي که چېرې د افغانستان لپاره د انرژي د تولید لپاره دوی مرستې وکړي چې په اصطلاح خلک د دې بوټو دې شیانو استفاده ونه کړي، او مثلا د ونو په کرلو کې د خصوصا د پسرلي وخت کې
مرسته وکړي چې د ونی کینول سی په افغانستان کې مراقبت وشي چې اکسیجن تولید شي او د دوی دوری د شانو مخونی وشي. دا به چیرې خدمت چلای مثلا په نوري وادو کې هر موټر شي ایموتی اخی یعنی معنی تخنیکی کې تیر په استاندارد دی علی شکل ونی هغه غاډي چې یا موټر چې په اصطلاح پاس نه کې هغه د دوه ځای نه ورته وشي یا د حرکت حق نه لري. اما متاسفانه په افغانستان کې دا مسله نشته، نو بس باید په دې شیانو باندې پاملرنه وشي.
تاسو اوس ویل چې په افغانستان کې یاست، داسې نښې نښانې د کار وینئ چې د چاپیریال د زیانونو د مخنیوي لپاره هلته د طالبانو حکومت کار کوي یا پروژې عملي کوي؟
نه اوس خو داسې ما مثبت شیان په دې نه دي لیدلي، خو دوی به اراده لري، اما اراده کافي نه ده. اراده هغه وخت مثبت واقع کېږي چې هغه عملي ګامونه واخیستل شي، مثلا کار و اهل کار ته وسپارل شي، هغه پیشنهادونه هغه چان چې علما ورکي متخصصین ورکي هغه باید عملي شي. یعنی په دې چارو کې باید متخصصین وګمارل شي، تحقیقاتي مراکز باید پرانستل شي چې په دې برخه کې دي خپل پیشنهادات وړاندې کړي، خپل ستراتیژي وړاندې کړي چې دغه ستراتیژي پر انتظارات پر رڼا کې د خپل فیصله کارونه شي.
ځینې فعالیتونه داسې مختصر لږ ډیر هلته دلته لیدل کیږي، مثلا د طالبانو چارواکي په ښار کې ګرځي، دوکانونو ته ورځي، حمامونو ته ورځي، د سوانګ موادو سپارښتنه کوي چې دا وس وځوي هغه مس وځوي د دې لپاره چې چاپیریال ته تاثیر لري. دا تر کومه حده پوري دي؟ د یو ستاندارد په اساس دي او که اصل لکه روزمره فعالیتونه دي فقط د دې لپاره چې خلک ځینې مختصر کارونو ته وهڅول شي؟
ولا بیا غوښته چې ګورم مثلا په جمهوریت وخت هم در خپل مدل ته وسم راغلم. یعنی دوی جدیدی طالبان په دې برخه کې جدیدی چې اما مونږ ته تاسو ته ولر څه ګوري وکړم به مخنیوي کې، اما د اقتصاد د کومخ له وجه دوی نشي کولای چې دا شان عملی کې. مثلا هغه ستاندارد ایموتی سنټرونه وجود نه لري چې په معنی تخنیکي خو شي هغه سنټرونه چې غیر ستاندارد ودرول شي، هغه شیان چې ضرورت دی باید تبدیل شي په انجن کې یا په اگزاست کې. دا متاسفانه چې د بودیجې له کمښت سره دوی مخامخ دي او دا مشکل دی. نو هغه وخت دغه هیوادونه چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې مرسته کوي، دوی په دې برخه کې چې که مرسته وکړي دوی کولای شي چې تغییرات راوړي.
ډېره زیاته مننه صادقي صاحب. هغه اصلي سرچینې د چاپیریال د ککړولو لپاره یا د ګلخانهی غازونو لپاره په افغانستان کې مخکې نادم سوي یادونه وکړه، د خرابو تیلونو یا د خرابو موټرو انجنونو دود د موټرو د دیو اصلي سرچینه د ګلخانهی غازونو په افغانستان کې کوم شایان دي؟
تکال صاحب، مونږ یو موضوعي موارد دي چې فرضاً مونږ د هوا ککړتیا که په نظر کې ونیسو، دا یو کوچنی هغه دی چې هغه محلي سورسونه لري لکه ترانسپورت دی یا د زغال اسول دي یا غیر استاندارد تیلو استفاده کول دي. خو د تغییر اقلیم بحث بیا لوی دی، دا کوم ګلخانهی غازونه که د نړۍ د هر نقطې نه دوی لاو کیږي خارجيږي، هغه اتموسفیر ته ځي. د اتموسفیر سره د یو گرین هاوس یا ګلخانه کې لیدلې په غو شکل باندې یو قشر ایجاد کوي چې کله د لمر وړانګې ځکه ته راځي د بیرته انعکاس کوي. اما د بیرته انعکاس په وخت کې دا کوم قشر چې د کاربن مونوکساید او کاربن ډای اکساید او نور میتان او دغه غازونه نه رامنځته کی، دا باعث دي کی چې هغه بیرته د قشر د ځمکې څخه انعکاس نشي، بیرته راوګرځي. چې دا په اوسط ډول باندې د نړۍ هغه حرارت درجه لوړوي. اې دې منفیترین اغیز بیدادی چې د اوبو په سایکل باندې چې د ورخت سایکل دی که تاسو متوجه شوی وی، موږ به نور کله تر ډیره واورې لرلې، اما اوس هغه واورې چې دی په شکل دی ورختونو باندې کیږي. علت یې دا دی چې اوسط تودوخه د اتموسفیر لوړه شوی او په داسې هیوادو کې لکه افغانستان کې چې هلته یو غرنی دی مایلونه زیات دي او ورختو نمونې تغیر شوي دي. موږ به نور کله په ژمي کې په جریان د دریو میاشتو کې ورښتونه لرل، اما اوس آنی شکل باندې ډیر ورښت لرو. یا کله چې پسرلی کېږي د هود زه چې کله کوچنی وم هغه وخت به د تودوخه ډېره زر نه کېدله وروسته د ژمي نه، اما اوس که وګورو په حمل میاشت کې زمونږ اوسط درجه حرارت ډېره لوړه کېږي، چې دا باعث دي کې چې په لوړو نقطو کې چې په غرونو کې هلته زموږ یخچالونه دي او واورې هلته اکثرا موجودې وي هغه زر ویلی شي، چې د لاندې موقعیتو کې په درو کې بیا باعث تشنج د اوبو کېږي چې سیلابونه رامنځته کېږي، همداسې د زراعتي مځکې او کروندې او همداسې د خلکو کورونه له منځه وړي.
لندیز د خبرو ستاسو صادق صاحب زدا سه پوښولم چې افغانستان ډیر ګلخانه یا مزر غازونه نه تولیدوي د دې لپاره چې هغه د اوزون قشر ویجاړ کیای لمنځ یوسی، بلکې نور دنیا کې تولیدیږي او افغانستان زیان پرې کوي.
بالکل همداسې موږ وګورو د افغانستان په څنګ کې چین تر ټولو لوی اقدای تولید کوونکی، په څنګ کې اوس که موږ وګورو هند دی، نو دا کومې پیسې چې دغه د کوپ کانفرنس کې د غریبو هیوادو ته ورکول کی دا کاربن هغه دی کاسټ دی چې فرضاً چین دی په کال کې 2 میلیون ټن کاربن ډای اکساید تولیدوي، دغه هغه تاوان باید دوی ورکی نړیوال سازمان ته چې هغه به د دوه هیوادونو سره کومک وکړي تر څو یې تغییرات سره دوی بیا هماهنګي اډپټیشن وکړي. نو دا هغه پیسې دي چې موږ ته یې ضرر رسي او موږ یې اوس تر اوسه نه شو بیرته اخیستلی. په دې بخش کې مخکې یو څه ظرفیت سازی شوی و، ځکه د تغییر اقلیم موضوع تر اوسه هم په نړۍ کې ډېر خلک معلومات نه تي لري او په بل خصوص په افغانستان کې هم خلک ډېر معلومات نه تي لري چې په دا رقم شرایطو کې هغه د کرنې کوم سایکل چې و هغه باید ته متفاوت کې که فرضاً موږ نور کله په منی کې یو څه شی کرل هغه څنګه موږ تغییر کړو، یا کوم بوټي چې د تغییر اقلیم یا کم اوبو ته ضرورت لري او تغییر اقلیم په وړاندې کم متاثر کیږي د غوره واچ پیدا کړو، یا همداسې بوټي هغه مخکینی بحث چې و هغه په سطح د یو ملک باندې دی چې موږ څنګه کوای شو چې هغه تولیدات دي موږ چې با اس پی سي هی مشکلاتو کې زموږ وګړو ته چې اکثره دا په لویو ښارونو کې لکه کابل کې کېدای شي ننګرهار کې همداسې هرات او لویو ښارو کې چې هلته د ترانسپورت زیات دی او وګړي په فی کیلومتر کې د هغو ستاندارد اندازې نه زیات اوسیږي او شنې ساحې کمې دي هغه بیل بحث دی، اما دا د تغییر اقلیم چې په نړیواله سطح باندې دی او د تاثیرات بیا تر هغې ډېر مخرب دي چې زموږ اقتصاد صحت محیطي زیست په همدې شکل عموم کې د وګړو ژوند بیا د خطر سره متوجه کوي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د اقلیمي بدلونونو په اړه په متحده عربي اماراتو کې د روان کانفرنس په اړه زموږ بحث دوام لري. که تاسو هم په دې مسله کې پوښتنه لرئ زموږ له کارپوهانو نه، نو کولای شئ چې د ازادۍ رادیو په شمیرو زنګ ووهئ. د ازادۍ رادیو د واتس اپ د تماس شمیره ده، تاسو ته وایم 00400 دا د دین وروسته کوډ دی د هیواد او د چک جمهوریت کوډ دی، او له دین وروسته اصلي شمیره ده 223-00-1-1-1 تکراروم 00-1-2-3-00-1-1-1 همدراز که تلفون کوئی لمختلفو هیوادونو نه، نو دی ازادی راډیو دی ستودیو دی تلفون شمیره ده نړیواله اړیکه ده 00-2-1-2-1-5-0-1 خپلې پښتنې د ازادۍ رادیو استودیو ته زنګ ووهئ. خپلې پښتنې د ازادۍ رادیو په دې خپرونه کې له کارپوهانو سره شریکې کړي. نادم صاحب یو ځل بیا تاسو ته درځو. د طالبانو حکومت مخکې تاسو یادونه وکړه چې ظرفیتونه نشته د چاپیریال د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې د مبارزې د چارو د سمون او د تنظیم لپاره کافی مسلکی ظرفیتونه لري په ادارو کې، یعنی پخوانی مامورین هیڅ نشته، یو څه شته او که ډیر زیات کار کوي.
خب بدون شپیر شکر چې یو څه کار کوي خو شتار ټول نه دي تللي، خو دا کافي اندازه نه دي. متاسفانه دا څنګه چې ویښته کاله چې افغانستان د جنگ د نورین سره مخامخ دی، د افغانستان کډرونه یا عمدی یا په شکل دی استل کیږي د افغانستان او افغانستان همیشه د کمبود سره مخامخ دی د کډرونه. نو چاپیریال ساتون کې هم دا مسله ده او متاثر ده متاسفانه. خو سره د دې مشکلات خو ما مخکې ویل چې طالبان دا اراده لري چې ته وکړي، خو متاسفانه چې اراده سره به چې علم هم یو ځای وي، نو که علم سره نه وي او امکانات سره نه وي، مالي امکانات دا به ډېر ګران وي چې دوی وکولی شي په دې اړه دې مبارزه وکړي، یا مثلا د مشکلات سره دوی مشکلات حل کړي. دغه د پاره و چې د دې څه وویل چې دا هېوادونه چې ګازا تولیدوي لکه چین چې په 2001 کال په فرانسې کې چې کانفرنس وو امریکا هم ډډه وکړې د امضا نه چې دا ګلخانۍ ګازونه به تولید نه کړي یا لږې کړي، هم چین دا کار وکړ، یعنې دغه قرارداد امضا ونه کړه دوی. نو دوی چې امضا نه دي کړي، هند چې زمونږ ګاونډي هېواد دی لکه ایران لکه چین، دا ډېر تولیدي دوی به چې د فیصله بینالمللي هغه معاشات چې په دې حق لدوی فعالیت کوي دوی ته باید چې جبران د خساره ورکړي. دغه هېوادونه لکه افغانستان چې متضرر دي، اوس مونږ د اوس سیزن ولاړ یم چې حرام دی، داسې یو دود دی چې سړی حیران ورته پاتېږي چې څنګه خلک په دې عادت کې ژوند کوي. نو دا حالت دی چې بې له پیسو بې له امکاناتو مبارزه ډېر مشکل دی چې د دې عواملو سره دغه وشي. نو زه فکر کوم چې د هر شي دپاره اقتصاد ضرورت دی. اول خو ما تاسو وویلی چې دا کافی دومره اضافه موټر ګرځي عربیجات په دې کابل ګرځي چې اصلا ګرځېدل یې ډېر مشکل دی، دومره ډېر دي او ټول غیر استاندارډ دي. ما تخنیکي معاینات استاندارډ ډول نه کوي چې دوی مخنیوی وکړي.
ډېره زیاته مننه نادم صاحب، وړاندې په خبرونه کې په دې باندې خبرې کوو چې ستاسو مشورې به څه وي، ستاسو او د صادقي صاحب مشورې به واورو چې د طالبانو حکومت ته به څه وي چې د چاپیریال د اقلیمي بدلونونو د اثراتو پر وړاندې د مبارزې لپاره دوی څه کولای شي او د کارپوهانو نظر څنګه جلبولی شي. خو فکر کوم اوریدونکي په لاین کې دي، یو اوریدونکی را اخلو. مهرباني وکړئ تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی، خپله پوښتنه ووایئ.
تکان سے تاسو ته سلام او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد من لغمان.
وعلیکم سلام همدرد صاحب، مهرباني وکړئ.
زما خو یو لنډ غونډې نظر د تکل صاحب او یو د سلنډ غونډې پښتنه ده. نظر مې دا ده چې طالبان اسلامي امارت او نړیوال باید د خلکو د غریب و خلکو چاپیریال د هغه په کوټه کې هغه ته خراب ده، باید د دغه غم وکړي. په هغه په کوټه کې پلاستیکونه بل کړي او یا پی کتخ که زانت او یا پی گوبه گرمه یا کوټه گرمه، نو آقا با نور اکلیم و آقا سکی چاپیریال با آقا تا کم ضرر ورسیگی، آقا تا خوخپل کور آقا دا مصیبت گرده بله دا. نو دا اکثر خلق دا قدی باید اول دا قاپن داخلی سطح دا خارجی سطح دای کوششو کسی دا چاپیریال خرگو تا بدل کی. او بلا پختنه نگاده نریوال تا پکار وادسی یو دی طالبانو لپاره ټول افغانستان باندې یو عامه مسله کې لکه دا چاپیریال دی کې خو لسم حق لري، دی کې خو مثال خبرې نورو گاونډیانو تم نه ضرر رسیږي. باید چې دغه غونډې ته یا په کارو چې دا طالبان نه دي غوښتي په سیاسي سطحه باندې نور هم وخت نه نیسم.
تیره زیاته مننه همدرد صاحب لطاسونه. یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، مهرباني.
عمر خان مومن د مالا جلال آباد خار نه.
مهرباني مومن صاحب، خپل پوښتنه ووایست.
با پوښتنه مو داله د اسلامي امارت له چارواکو څخه چې په کابل خار او داسې نورو ولایتونو کې دا کوم کارخانه چې دی د پیر سوزونه دی، هغه دی کنه دی چې چاپیریال ته ډېر زیان رسوي، مطلب دی چې هوا ککړه یو بل داسې موټر چې د کابل ښار یا نورو ولایتونو کې پرېنږدي چې هغې انجن خرابې وي یا د نورو هغه نه استفاده کوي، هغې ډېر لوګیا جوړ کړی، نو دی چې دی کولی شي چې چاپیریال خراب کړي.
پوښتنه مو څه ده وبخښئ؟
پوښتنه مو دا وه له اسلامي امارت څخه چې د کابل ښار کې دا ځینې کارخانې یا ځینې دغه دي که نه چې هغوی کارونه کوي، نو هغوی دا ټیر سوځونه کوي، هغه کې دیګ چې دی لوګیا زیات وي، نو دا کولی شي چې زیاتې ناروغۍ رامنځته کړي او ککړ هوا دغه کې نو خلک بیا په ډېرو ناروغۍ باندې د دې لږ مخنیوی وکړي.
ډېره زیاته مننه، ستاسو غوښتنه به خدای دې وکړي چې چارواکو اورېدلې وي. خو قدرمنو اورېدونکو، په دې خپرونه کې تر ډېره د چاپېریال د بدلون له کبله د اغیزو سره د مبارزه یا د چاپېریال د ناوړه د چاپېریال د اقلیمي بدلون د ناوړه اثراتو د مخنیوي پر لارو چارو له کارپوهانو سره خبرې کوو. البته صادق صاحب، مخکې تاسو په افغانستان کې دننه کارم کړی، وروسته راځو د پخواني حکومت د پروژو په باب له تاسو نه پوښتنه کوو، مګر مخکې د زما تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو بل اوریدونکی هم په لاین کې دی، بیا به خپلو خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. خبرونه ته خره غلاست تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی. مهرباني سمیم صاحب،
ما د اقلیمي بدلون په اړه باندې مې نظر دا تاسو د افغانستان د وضعیت په کتو سره
سمین صاحب ستاسو غږ موږ ته ډېر ښه نه راځي. زه ویریږم چې اوریدونکي به ستاسو په سوال یا پوښتنه باندې پوه نه شي. کولای شئ چې بیا له سره زنګ ووهئ، موږ به تر هغو پورې خپلې خبرې له کارپوهانو سره جاری وساتو. نادم صاحب، مخکې تاسو یادونه وکړه چې افغانستان په ډېرو متضررو هیوادونو کې دی. د افغانستان د ملګرو ملتونو د یونما د دفتر د پرونی بیان په اساس په لاسو متضررو تر ټولو زیاتو متضررو هیوادونو کې دی، او په دې لست کې هم فکر کوم افغانستان شپږم ځای لري. نو د افغانستان دغه وضعیت دی، مخکې اوریدونکو پوښتنه وکړه چې که د طالبانو له حکومت سره ملګری ملتونه یا د نړۍ هیوادونه سیاسي ستونزه لري، مګر د افغانستان له خلکو سره خو باید داسې چلند ونشي، او دوی ته باید په دې کانفرنس کې د افغانستان د خلکو استازولۍ ته باید په دې کانفرنس کې ځای ورکړل شوی وای. فکر کوي دا خبره څومره، دا استدلال څومره منطقي او سم دی؟
خبره دا ده چې تاسو چې ما لیدلې ده ځینې مشران سره ما کتلې دي، ګوره یعنی 95% مشران په اصطلاح طرفدار دي تعامل د جهان سره دي، یعنی په دې معنا چې دي د تحصیل طرفداران دي، د ښځو دپاره د نجونو دپاره، د کار طرفداران د ښځو دپاره. د نن شپه ماښام له چا سره ملاقات ده دا خبره دي کوله. نو خبر دا ده چې دوی که تعامل ونه شي دغه ضرر خو رسیږي چې په رسمیت نه پیژندل کېږي افغانستان، دا ډېر مشکلات خپل ولس ته پیښیږي. په څو په دې چې مرستې نه راځي په دې شکل چې پخوا راتله مثلا. نو دا زما غوښتنه، زما پیشنهاد د دولت ته دا دی، اول دا چې مثلا د چاپیریال ساتنې په برخه کې مرکزونه د معاینه د معتدار ارادجاتو باید ډېر جدي ونیسي چې دغه دا ډېر دوی دا دود تولیدوي چې دا د انسان د صحت دپاره ډېر مضر دی. بل مثلا خپله د فیصل لنډمهال او میانمهال او اوږدمهاله پلانونه باید ولري د انرژي د تولید په برخه کې، چې مثلا د ډبرو سکاره څخه انرژي تولید کړي، د ګاز څخه تولید کړي، د لمر څخه، چې دوی خلکو ته دغه ورکړي، دغه برق ورکړي، چې دوی مثلا دغه لرګي ونسوځوي، ګاز ونسوځوي، نور شیان ونسوځي، چې د چاپیریال ساتنې چاپیریال متضرر کړي، باید ضرر رسوي خلکو ته.
مننه. بیا هم اوریدونکي لرو، فکر کوم سمیم صاحب یو ځل بیا له سټوډیو سره وصل شوی دی. مهرباني وکړئ سمیم صاحب، که تاسو یاست خپل پوښتنه وکړئ.
بلې اورم صاحب، صبغت الله سمیم، ولا تخار ولایتنا.
تاسو ته او تاسو درنو همکارانو ټولو اوریدونکو ته سلامونه نیکهلی باندې کوم.
وعلیکم السلام.
زمونږ چروغ او جوړ بیاست هیله نم دار چې ما رادیو تعقیب کړی نه ده، ممکن ما پښتنه ان شاء الله استفادی باندې وي. اقلیمی بدلون دغه وروستیو کلونو کې یو ډېره ګرمه موضوع ده د ملتونو لپاره، او زموږ تاسې په افغانستان کې زه به خپل نظر وختم درته وړاندې کړم مطرح کړم. دغه وروستیو کلونو کې د افغانستان باغمده کې په دوه کټګوریانې وویشو، للمي او ابي ځمکې. هغه کې چې پر زراعت وسی خلکو غمده کې رهایشي کورونه باندې ولې دي، رهایشي کورونه جوړ شوي دي، نه ډېر اوی ځمکې په رهایشي کورونه باندې ولې شوي دي. چې دا زما په نظر د افغانستان اقلیمي بدلون کې رول لري، او ممکن په نږدې راتلونکي کې دا یو لوی تهدید د اقلیم په برخه کې زموږ تاسو هیوادوالو لپاره. پښتانه مدار سي د افغانستان کې هغه ارګانونه سي د اقلیمي بدلون په عالم باندې کار کوي، دوی دې موضوع ته متوجه دي، او که متوجه دي کوم اقدامات تر اوسه پورې تر سره کړی دي؟ که دغه باړه باندې درانه مېلمانه سره وضاحت ورکیو، یا که د دوی مسؤلیت نه وي، یا د اقل دغه برنامې له طریقه افغانستان ولس ته یو مثبت پیغام لري، دوی پیغام بس وي.
ډېر زیاته مننه له تاسو نه. هم هیله ده چې زموږ میلمنو به ستاسو پوښتنه اندېښنه یادداشت کړي وي. ځان سره یو بل اوریدونکی هم لرو، او بیا ورځو میلمنو ته چې د دوی نظریات واورو. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی.
السلام علیکم تکل صاحب، زتا ته تاسو میلمنې ته ډېر دوا سلامونه یم.
وعلیکم السلام.
لیزا درانی مې پنجاب نه.
صدران صاحب سلام شه، مهرباني وکړئ.
ډېره مننه یو هو تکل صاحب، نن ما د ازادۍ راډیو نه اورو چې د مهاجر پاکه څوک روان دي امریکې نه. مالی ډېر کې ځکه چې د مهاجر شمای دی، چې د مهاجر پر څوک کوشش کو خو سره وکي، ځکه چې مهاجر د شمای وکړه د سالو وکړه. بل د تاسو چې د اقلیم بدلون یې دوی مای ملمنه دا پښتنه دو چې دا په نړۍ کې یو په او بازګاران ته ډېر نقصان دی، یا انسانان ته ډېر نقصان دی، ځکه چې زه خپلم داسې مریضی لرم چې چیرته لور شم ته ډاکټرون یا چې بالکل یې ګردې نه یې خورې نه به ته ځون ډېر بچ کوې. او داسې ډېر مریضون دي چې ډاکټرونه ته درې مې او دغه مخنیوی به څرګه وشي چې وسه ایو ملګری چې ټلیفون کړای وو یې لغمانه چې ټلیفون کوونه غوښتای شي په افغانستان کې ډېر اثر دی په خال کې نه پښتګم لمبر چې دی دغه به په افغانستان ته به څوک وایي چې ته دا کارونه وکا او دای به څرګز دا کو چې هغه خال کا هغه مخنیوی وکړ. صاحب
ډیره زیاته مننه زدران صاحب له تاسو نه. درنو میلمنو، هیله ده چې تاسو به پوښتنې یادداشت کړي وي. نادم صاحب، لومړی به له تاسو د دواړو پوښتنو ته لنډ لنډ ځوابونه ووایاست، او بیا به له صادقي صاحب نه واورو.
خو خبره دا ده چې دا د دې پوښتنې دوی پر ځای دي چې افغانستان هم خپل دولت د افغانستان باید د چاپیریال ساتنې په برخه کې باید ډېر جدي اقدامات وکړي، او نړیوال ته هم پکار ده چې د افغانستان دپاره باید دوی مرسته افغانستان ته وکړي، کته چې شي وکولی شي دوی د چاپل ساتنې په برخه کې هغه ستراتیژي چې دوی جوړوي، هغه پلانونه چې جوړوي، هغه عملي کاندي. اوس مثلا یو ډېره ساده مسله ده، مثلا شاروالي ما واور دغه پیشنهاد کړی دی چې شاروالي مثلا هر دوکاندار ته ووایي چې خپل د دوکان مخامخ ته اقل دوه ونی کینوی اګی کولای شي چې په ګډو باندې دوه بکی په دې چې شوالوالي خو نس کوله خو ونی کینول کیږي، اما مراقبه نه کیږي، بټ وچیږي، هیڅ تاثیرات نه کوي. نه کدا کارو چې په ټول افغانستان کې په ملیونونو ونی به یی چې دا به ډیر مثبت اغیز ولري په چاپیریال ساتنې په برخه کې، اکسیجن به تولیدوي. نو دا یو مسله ده. بل مسله دا ده چې ما مخکې ویل چې پلان ستراتیژي دی جوړ کی د زراعت وزارت سره د شاروالي په پرتله کوډینه کې، او پرتله د هغه بوټي
ونی چې هغه مقاومت لري د ګرمۍ په مقابل کې د اوبو په مقابل کې چې دوی هلته کینوي چې څو کاله وړاندې زما په یاد چې ډاکټر صاحب وکیل مرحوم زوی د ارکین راغلی و او دوی ډېر پلانونه درلودل چې داسې بوټي به کینولې ونې په غرونو کې او تپو کې چې ډېر مقامات درلوده او کولی شي شین چې ټولو دي شاه مخ ونیسي او هم اکسیجن تولید کې هم چاپېریال ساتنې برخه کې مشهد به هم او متاسفانه چې په هغه وخت کې د دوه سره چا همکاري ونه کړه که چېرې داسې پلانونه عملي شي زه فکر کوم چې ډېر مثبت بدلون به راشي.
ډېره مننه. صادقي صاحب تاسو څه ور زیاتوئ د نادم صاحب په خبرو؟
نادم صاحب ښه ټکو ته اشاره وکړه. ګورئ که موږ کله غواړو چې داسې یو لویه معضله لکه تغیر اقلیم په اړه موږ خپل آمادګي ولرو، تر حال کې چې غونو مخنیوی نشو ته کولی خو د اضرارو نه یې څه رقم ځان وساتو، موږ په څو بخشو کې ضرورت لرو چې پرمختګو سره پرمختګونه وکړو. یو موضوع د اداري ده چې هغه کې پلان گذاري ده چې موږ اوږدمهاله پلانونه ولرو. په پالیسیانو کې موږ خپل تغییر اقلیم څنګه کولای شو ادغام کړو چې دغو هغه اضرار چې دي هغه کم کړو. په زمین کې ضرورت دې دی چې افغانستان کې یو ملي میټرولوژیکل سټیشن موجود وي چې هغه په ټول د کلونو کې د تیر ډیټا چې کومه ده هغه هم ورسره وي او په جریان د کال کې روزانه حتی سات په اساس باندې چې کوم تغییرات راځي هغه ډیټا ټوله کې او یو ارلی وارنینګ سیستم چې د نړیوال کوم پرمختللي هیوادونه دي د هغې نه استفاده کوي. نو کله چې یو تغییر منځته راځي دوی مخکې د مخکې نه هغو ته سیناریوګانې او ماډلونه دوی سره موجود وي چې فرضاً دغه تیره ډیټا موږ چې کومو مطالعه کړې دې په اساس دغه شي امکان دی. خو بدبختانه افغانستان کې اکثر زه چې د دوستان سره په دې بخش کې بحث کوم موږ تاسې یو شی جوړ کړو شل کاله په هو باندې سرمایه ګذاري وکړو هغه که ظرفیت سازي وي که فرضاً نور بنسټونه موږ ایجاد کړو نوی حکومت چې راشي هغه بیرته د سر نه جوړوي. نو داسې امکان نه لري ځکه موږ د تغییر د اقلیم بالخصوص د اوبو په بخش کې موږ تاریخي معلوماتو ته ضرورت لرو. افغانستان همیشه د جنګو په جریان کې چې کله وه موږ د شلو کالو د ډیټا ګپ لرو چې په دې شلو کالو کې افغانستان کې ورخ څنګه و حرارت څنګه و ځکه په هغو جریان کې افغانستان کې جنګ و او دا ډیټا چا نه ده ټوله کړې. نو د اوس دپاره د دې نوي خلک کوم راځي او فرضاً نوي د اوسنۍ حکومت دی حکوم چې پیشرفتونه شوي دي هغه په نظر نیولو سره موږ څنګه کولای شو چې دا نورم بهبود کو.
بله.
او بل اداري فساد دی. اداري فساد یوازې دا نه دی چې هغه کې مالی ستونزې یا رشوت یو څوک اخلي، اداري فساد دا دی چې یو څوک ظرفیت ونه لري ته هغه ته یو مسؤلیت ورکړي چې د افغانستان د ټولو وګړو مسؤلیت د دغو په غاړه باندې.
بله صادق صاحب د خبرې سره راټولو خبر سره راټولو ځکه چې د خبرونه تر پای پورې یوازې څه کم لس دقیقې پاتې دي. تاسو د جمهوریت نظام په محل د همغه پروژې په برخه کې کار کړی چې د اقلیمی بدلونونو د زیانونو د کمولو په برخه کې کار کاوه. مهمې برخې کومې دي؟ مثلا د اوبو برخه ده، د آبیاری برخه ده، د زراعت یا د کرنې په برخه کې کوم مهم سکتورونه شته چې په هغه کې د اقلیمی بدلونونو له کبله اغیز راځي یا ناوړه اثر کوي په هغه باندې او باید د هغه مخه ونیول شي؟
درې مهم بخشونه دي. ګوره کله چې اقلیم مو یادو ده د ژوند لپاره اوبه تر ټولو مهم دي. نو اوبو کې چې کله تغییر راځي هغه جریان د اوبو سایکل د اوبو ادا بیا مختلف نور بخشو باندې خپل هغه حیاتی تاثیرات لري. یو دی واټر مینجمنت بخش دی چې مونږ دې باندې فوکس وکړو چې څنګه موږ کولای شو خپل اوبه په بهتر شکل مدیریت کړو. یا که چیرته اوبه کمیږي مونږ څنګه روشونه استفاده کو چې مونږ کم اوبو څخه ډیر تولید منځته راوړو. او بل موضوع دی بدیل معیشت ته. په بعضو ساحو کې دي چې خلک په کرنه باندې بوخت دي، څنګه کولای شو بدیل د معیشت دوی ته منځته راوړو چې کرنه فرضاً تر ټولو ډیر متضرر سکتور د اقلیم د بدلون څخه دی، نو خلک باید ډیر متکی یوازې په کرنه باندې نه وي. یا که کرنه مونږه
کی په مشخص ډول وایي څه باید، یعنی هغه بدیلونه کوم دي؟
بدیل معیشت دا دی چې مونږه داسې بوټي هغلته رواج کړو چې هغه د اوبو دپاره کم ضرورت ولري.
کوم دي همدغه بوټي؟ اوبخۍ صادق صاحب، دا بوټي کوم دي چې افغانستان د افغانستان په اقلیم کې کار ورکوي؟
افغانستان کې مونږه په هرات ولایت کې فرزند الویرا بوټی و چې دا اصلا ډیر کم اوبو ته ضرورت لري او لوړ نرخ لري نظر غنم و تا یا فرزند نور خوراکی تولیدات تا. نور که موږ وګورو ځنګلي بوټي د پستې بوټی دی چې افغانستان کې د ډاکټر نجیب د حکومت نه وروسته چې کله جنگونه رامنځته شول د افغانستان یو د پستې کمربند و چې دا د شمال نه شروع داسې ته هرات او تغور پورې دا یو کمربند پستې افغانستان کې موجود و. خو بدبختانه چې زموږ گاوند ملک حل د اوغو د ریشې دپاره خلکو پیسې ورکولې په گاوند کې چې مونږ د دې ریشې اخلو. هدف یې دا و چې څنګه دا هغه مونږ د باینه یوسو، هغه د بند منځه یوړل شو. مونږ په دې پروژه کې کار کړل، هغې بخت کې مونږ انکشافات درلودل. حدود 50,000 ونې مونږ هلته مزار شریف کې غرس کړلې.
او د هدف دا و چې دا کمربند بیرته را ژوندی شي،
دا کمربند یو ژوندی شي، عاید زیات دی، او په زمن کې د چاپیریال دپاره دا مثبت اغم لري چې هوای سمه کوي. همداسې د واټر شید منیجمنت کې دا بیا ډیر رول لري چې کله هلته ورښت کیږي دا سیلابونه بیا کم رامنځته کیږي، ځکه چې هغه ریښې چې دي هغلته اوبه جذب کوي، اوبه د ځان سره ساتي، هغه قشر د خاورې چې دی یو څه نام ساتي. او په زمن کې ظرفیت سازی او کپاسیټی بلډینګ دی. ګوره یو خو د دولت په سطح باندې دی چې مونږ ایکسپرت هغه ولرو که نه کپاسیټي ولري چې هغوی کار وکړي، خو مهم تر ټولو دا ده چې خلک پوه شي چې تغیر اقلیم یعنی څه شی دی. افغانستان کې اکثره ځایو کې چې ته تغیر اقلیم چاته یاد کې بیا هغه درته وي چې دا چې خدای پاک هر څه یو وړي اما سکی. خو بالکل هغه خبره خو رښتیا ده، اما دا څنګه کولای شو چې مونږ دې سره ځان عیار کړو؟ او په زمن کې دا د گرین هاوسونه په کرنه کې ډیر مثبت اغلري، اوبه کمې مصرفوي، عاید زیات دی. فرضاً د 200 متر مربع ځکه دپاره د یو گرین هاوس د غنمو عاید مونږ هغه وخت مثبت کړی و حدود 40,000 افغانۍ و. اما مونږ کله چې گرین هاوسونه خلکو ته معرفي کړل، هغوی بیا توته زمینی چې هغه افغانستان کې نه و خو مونږ هلته مزار کې رایج کړلو، بیا وروسته بازار کې زموږ خپله تولیداتو یا همداسې ترکاري ده چې حدود د عین متر مربع ځکه نه تر 5,000,000 خلکو عاید درلود.
ډیره زیاته مننه. د خبرونې په وروستیو څو شیبو کې نادم سه په پای کې بل تاسو لومړی واورو چې تاسو دا اوس چې هلته په افغانستان کې یاست، مخکې صادقي صاحب د ځینو پروژو یادونه وکړه چې د جمهوریت په وخت کې د بدیل کښت پروژه ده، یا مثلا د اوبو لګولو د څرنګوالي پروژه ده. د دې نښې نښانې تاسو دا اوس مهال چې په افغانستان کې یاست وینئ؟ مثلا د باغونو سره له بڼوالو سره دا مرسته چې څنګه وکولی شي په کمو اوبو زیاتې ونیو ته اوبه ورکي، یا مثلا د پستو د ځنګلونو مسله چې صادقي صاحب یاده کړه، په دې برخه کې تاسو د پخوانیو کارونو نښې تر اوسه پورې وینئ؟ ژوندی دی هغه؟
مننه. زه د پرون یو چا څخه داسې معلومات ترلاسه کړ چې په بادغیس کې پستې هغه بټه یا کېږي. ښه د زراعت ریاست دا وظیفه اخیستې ده چې دا کار وکړي. زیاد ښه زیری دی هم د چاپیریال ساتنې په برخه کې، هم په اصطلاح د پستې عاید چې په اصطلاح د خلکو ته کېږي، د خلکو ژوند ته تغیر ورکوي، دا ډېر ښه زیری دی.
او دغه چې موږ غواړو نننی حاکمیت نه چې په کونړ کې کونړونو کې پکتیا کې د ځایونو کې چې ځنګلونه دي په اته په نورستان کې دی باید چې د ځنګلونو مراقبت وکړي پرمیک دي چې غیر مسؤوله کسان ځنګلونه ووهي بالاخره کوهي هم کولسي هم ورسوي هم باید چې نور ونې پکې کینول شي چې په دې چې هغه ځنګلونه چې ونې ورسېږي د پرته تکمیل شي نو دا ډېره مثبت اغېزه به ولري د خلکو په ژوند باندې د چاپېریال د ساتنې په برخه کې.
ډېره مننه. او په پای کې صادق صاحب، که تاسو لنډ راته ووایاست چې د ځنګلونو شتوالی، د ونو شتوالی، د شنیلي او د طبیعي بوټو او ځنګلونو موجودیت د افغانستان د فضا لپاره څومره ګټور دی؟
رښتیا دا خبره خو سمه ده که وګورو موږ په ټول وروستیو 50 کالو کې د ځنګلونو نه یوازې چې ساتنه شوې بلکې د هغه قطع شوې ده او قاچاق په شکل باندې بهرنیو هیوادو ته صادر شوې. اروپایي هیوادونه که وګورو کله چې په یو کور کې ونه وي هغه څوک اجازه د دې نه لري تر څو چې دولت اجازه ورنه کړي هغه ونه نشي وهلی. نو دا دې اهمیت څرګندوي. زمونږ چون زما خپل تخصص د کرنې بخش کې نه دی، د اوبو بخش کې دی، خو معلومات زما دا دی چې یوه ونه د 500 تر 600 نفرو پورې کلنی اکسیجن تولیدوي او په زمن کې دوی د کرنې بخش کې باید موږ د ونو رواج ډېر کړو. هغه د هوا د پاکوالي په اړه باندې یو مثبت تاثیر لري او په زمن کې د واټر شیدو د منیجمنت لپاره او د سیلابو د مخنیوي لپاره دا ډېر مثبت رول لري او هیله د خلک د سر رواج نورم زیات کړي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو له ښاغلو میلمنو د چاپیریال او جیولوژي د چارو له شنونکي انجینر خلیل احمد نادم او د پرزیدلې جمهوری نظام پر مهال اقلیمی بدلون سره د همغږۍ د پروژې ل رئیس وحید الله صادقی څخه ډیره زیاته مننه کوم چې د ترشنا اسمان لاندې په نننۍ پروګرام کې راغلل او خبرې وکړې او ستاسو پوښتنو ته هم ځوابونه وویل. د ترشنا اسمان لاندې تر بل پروګرام پورې تاسو په پاک خدای سپارم. لوی الله مو مل شه.
دستر دی ولی سری دی پانچی وار دی خطا ناشی مامن لے گھر غری دی پانچی وار دی خطا ناشی مامن لے گھر غری مجنون دیوان تبورا دا باران دا ملغلارو قد اوف کو فواری دی ستا دستر گو بلاوا خلم بیا دستر گی ولی تری Thank you. یاغم چاشی مخدب والی لمبی کام دے خلدی کلشی یاغم چاشی زکم ماتا دیر گرانی پتنگ بل بل نخری ستا دستر گو بلاوا بیا دستر گے ولی سری
I need you.